کسان وي او لوبه دوه میدان تر سره کیږي چې هر میدان 40 دقیقې وي. د فوتسال ډګر اندازه 40 پر 40 متر ده او د لوبي پر مهال د لوبغاړو بدلولو لپاره هیڅ محدودیت نشته.
په کابل کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د زهرو کاروان پروګرام له یاده ما باسي خو اوس په مکړی لاندو خبرونو ته د هرات د گزارې په ولسوالۍ کې د راپورونو پر اساس و ملکیان ماخام مهال د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. د افغانستان او ایران یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې دا برید د گزارې ولسوالۍ د اندیشه خارګوټي د امام زمان پر جماعت باندې شوی دی. د سیمه کې شیعگان میشتي. تر اوسه د طالبانو امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولې په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. ایران له ترکمنستان سره شاوخوا 513 کیلومتره او افغانستان سره 300 کیلومتره اوږده پوله لري. نن د اپریل 13 د ازادۍ رادیو د دریو خبري اعلانو د وشل کېدو لشپګم تین سره برابر ده. سباون کاکړی عبد الله حنانزی او محرم درانی د 2013 کال د اپریل په 13 د کابل په شجدراک سیمه کې په وزامر کې بریټ کې وو وشل شپل په غبریټ کې ټول ټول نه ویس کسانو وشل شپل چې ډیری خبري اعلان او درسنه یو کارکونکو. د طالبانو حکومت د هرات غور سړک درغولو کار پایل کړی دی. دغه سړک 350 کیلومتره اوږدوالی لري او د طالبانو په وینا د سرب او جستو د کان له وایدو تمویل او د قرارداد شرکت تخوا جوړیږي. او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسول اعلان وکړ چې تمه ده 2 اروپای هیوادونه ترې وی بلې میاشتې پورې یو فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د نړیوال بانک سیړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منه کولو بزګران ته یو میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
هڅه اندازه چې دوی اعلانې په هڅه اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو په ملکو ته وړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
له زیارته چې کله اورې بل سي نو نورو ښارونو خصوصا کوټې له د دې قاچاق کېږي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډي دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د ګاونډي توپ ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد گاونډي پر وړاندې د روغو گاونډیانو مسولیتونه څه دي، په دې اړه مولوی دینی عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپلو گاونډیانو همسایگانو ترمنځ ډیر بے باور او بے اعتماد خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
وروره باکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
سشه ما تلاشی کی چوک می تلاشی کی
ولی دومره ورختای
اوس خبرونه په یو راپور پیل کو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه چیړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسیدلی دی. د دې بانک په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران تر 1 میلیارد ډالرو ډیرو کلنوی عوایدو څخه بې برخې شي. خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشه یي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څیړنې په تازه راپور کې ویلي چې سږ کال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده لستونز سره مخ وي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نور عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګ بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یو لوی لامل بلل شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغیز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلی چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالر عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له دوو کالو راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا مانی چې د کوکنارو د کښله بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښله لارې په کال کې تر 1 میلیارد ډالر ډیر عاید درلود.
اڅه اندازې چې دوی اعلان یې پانس اندازې چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېر غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو ملکو ته وړي. په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارد ډالر په لاس کال کې مصرفي او کښته 500 تنه وشي په 4000 تنه؟ دا خو دا منطقي خبره نه ده.
د طالبانو حکومت په دریم پرلپسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مونیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړي دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
که څه هم ژمنه وکړی چې موږ همکاري کوو، اما له بده مرغه هیڅ همکاري نه ده سوې. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واس کې وه، د بودیجې ډېره برخه او ان دا چې د قانون د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجینو د درملنې لپاره ولګولې او دغه ډول یې د دې لپاره ولګولې چې له دې شمې پدیدې سره جدي مبارزه وسي.
د طالبانو حکومت داسې محل نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لامو اثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې لګول کیږي.
پر اپور کې مو واوریدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کړه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کوه اډو کې د مونږه پوچ کړو اكونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي 19 خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په جنو غرونو او دختونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر سیوی او د دې بوټي ډیره برخه د نشئی موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچاکیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنل چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت د زیارت نومې سیمې په دختونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سخ کال یې بیه 2 برابره ډیره سوې ده. دوی وایي له څه وخت راهیسې چې خلکو د عمان بوټي ریبلو ته مخه کړې په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډیر سوی دی. د موضوع نو تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تللې یوه سیمه ده. دا سیمه تر 100,000 هکتار ډېر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشي موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوي او اوس ډېر ځوانان د دې بوټو پر ریبلو بوخت دي.
له زیارته چې کله اوریبل سي نو نورو ښارونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکداران دي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډي دي، هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده، خو داسې معلومیږي لکه حکومت چې پخپل سنجیده نه ده، ولې چې د ځنګلات خپل محکمه ده دلته. ما تر اوسه نه دي لیدلي چې یو سړی نیول شوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول شوی وي.
شاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو مان عمان بوټي به 3000 پاکستانی کلداري وه، خو سږ کال یې بیا 2000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټي دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشي موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټي په غرونو او دښتونو کې وریبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټي دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو قاچاقونکو د عمان بوټي درانیولو ترڅنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان متاد کړي دي.
دا زی پروسس کوي بیا د کل عبدالله بر سایډ افغانستان لزیل د مت سیکم د هغه جوړه جوړه ډیر الارمینګ خبره ده. نو د غیوزم زیات سوې ده روز موږ روز پروز وینو ده د نشي د غزې سوې ده، په خاص کر په ځوانانو کې دا یو لوی دندېښنې وري خبره ده. کټای وسم شرو ده یو آسان لري د خلکو د پاره ګورنمنت خاص انټرست نه کې اخلي دغه باندې د پاره.
د ملګری ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولی جوړون کې هوا دا وشتي چې د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشي مواد په تیر بیا هغه عمان بوټي نیولې چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوی و.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر شوی دی.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی
تا چه غاره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جزاده راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره زو لارم تا سی زما سر اصم دخمنی کوئی
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډېرې دوه ته پکتو سره ډېری افغانان له معتادو ګاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوي کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. لهم دی عمله د گاونډیتوب حقونه تر پخو لاندې کوي او له معتاد گاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو گاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد گاونډي سره ښه چلند وشي. دا چې د گاونډیتوب ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو گاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد گاونډي پر وړاندې د روغو گاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفي په پیل کې د اسلام له نظره د ګاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
ګاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی ګاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي چې یو اسلام، دویم خپلولي او دریم ګاونډ. دا ګاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کو په دې معنی باندې چې کم شې چې د اسلام په دین کې حرام ناروا وي او زمونږ دغه گاونډی ته په هغه کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي هغه بنه کو. دویم حق د خپلولۍ دی. ستا گاونډی څوک دی؟ ورور، تر، ماما، کاکا، خپلوان وغیرہ. د خپلولۍ حق ادا کا. او دریم حق د گاونډی توپ. د گاونډی توپ ډیر حقوق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وای هغه کامل مومن نه دی چې د په مړه خېټه ویده کیږي او همسایه او گاونډی یې وږی وي. که یو څوک ډیر عابد هم وي خو گاونډیان ترې نه په امن کې نه وي، نو الله دې دغسې خلکو عبادت هم نه قبلوي.
د گاونډیتوب ارزښت په کتو سره معتادین څومره دا دینی اصول عملي کولای شي؟
دا چې زمونږ په گاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي، حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي. نشي کولای چې دوی خپله په دین باندې عمل وکړي، نو له گاونډي سره به څنګه دی هغه د گاونډ حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د گاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی له دې نه وستلی دي چې دوی دې د گاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی گاونډیان معمولا له څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
معتادین خپلو گاونډیانو همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي او همیشه دې ته متوجه وي چې دغه انسان خیر خو لدنه مونږ ته نه را رسیږي، چې اوس کم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې که دوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نه کړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې له دغې معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هیڅکله محفوظ پاتې نه شي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېری خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. باورو کې دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د مېرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د اولادونه یتیمان دي، او دوی هر قسم گناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدغه اساس باندې د دوی موجودیت یو ستونزه ده. په حقیقت کې کله چې د دوی موجودیت یو ستونزه ده، نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې داسې خلکونه، ځکه داسې خلک دي نه یوازې کورونو، حتی جوماتونه هم داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په گاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لمړی مسولیت زمونږ دا دی چې مونږ له دوی سره حسن سلوک وکړو، تر څو دوی له خپلې لارې بهتر راوګرځي. دوی به توصیه کو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زمونږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشه یي توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو. که څوک دا کار کوي، نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشه یي توکي پلوري. که زمونږ استاد زور پې ونه رسیږي، باید د سیمې پولیسو ته په لاس کو، تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی، خپل ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغه کار نه لاس واخلي. خاص د معتادینو لپاره شفخانې جوړې شوي دي، د کابل په بیلابیلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوي دي، تر څو دوی هلته معرفي کړو، تر څو دوی له دغه ناوړه او مهلک مرض څخه بیرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په گاونډ کې خلک معتاد نشي؟
پدې کې لومړی زمونږ دینی علما رول لري. دوی باید د خپلو منابرو له لارې خلکو ته د مخدره توکو په اضرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکټران لرو. هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدره توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بیر مشاهده هم وینو. د دې تر څنګه زمونږ مشران، والدین، دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. تر دې تر څنګه خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشه یي توکو چې معتاد وي توصیه کو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي، او د دې تر څنګ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګرټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي. په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي، بلاخر شراب، پوډر او هیروین او افیون او شیشه د لاساسې پیدا کوي. باید د دې تر څنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقې خلکو تر څنګ چارواکي هم په دې کې ډېر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي باید له معتاد گاونډي سره ښه چلند وسی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
اما په هی مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکل خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکل خبرې وکړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولی شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدرات و وزارت، اطلاعات و فرهنګ، د ټول په دې برخه کې رول لري. چې زمونږ همکاران دا مسؤلیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د اضرار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دي حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کې، د چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې، د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکړي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامې وزارت له طریقه یا د نشه یي توکو د وزارت د مبارزې پرسونل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه نه وروسته دغه نوی نسل، یعنی دغه د مکاتب شاګردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په اکله پوه شي مفیدیت به ډېر زیات وي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوب شانستاس لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شده چې اجمل هوایی ډګر ته تللی او یو بهرني هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشۍ ځای ته رسیږي نو سخت ورخطا کیږي، رنگ یې زیړ اوړي او پر لپسې پر خپل خېټه لاس تیروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او ولې پر خېټه لاس تیروي دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا، رازه رازه، خدای دې راواله.
خدای مې دې خدر ولی. جبار خان څنګه؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مو شي؟ جوړ په خیر. خیریت دې؟ رازه دغلته پرې چوکۍ کینه.
سم ده، کینه. ما
دا ډیر وخت نه معلومې دي، دومره وخت وروسته دي، څنګه زه په یاد شوم؟
متل دی وایي لاس ما چې غاړې ته ځي. زه هم بې خرڅه شوم، زه ګتا ته راغلم، کارم نشته. ما ویل که 5000 افغانۍ پور راکې.
یا راجمل جانا، 5000 خو والا کرا سره وي.
په دا دومره لویه مغازه کې 5000 افغانۍ نه لري؟
پیسې خو لرم اجمل جانا، مگر نقد نه لرم، په کاروبار باندې دي. چینایان یو متل لري وایي ما ته ماهیان مه راکوه د ماهیانو د نیولو چل را وښیه زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وښیم
الا ژر شه راته ووایه چې څه وکړم
تذکره او پاسپورټ لرې او که نه
هو لرم یې
بس چې لرې سبا زما مغازې ته له تذکرې عکسونو او پاسپورټ سره راشه چې ویزه درته واخلم
سمه ده خو دا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی
هغه به وروسته درته ووایم اول به ویزه درته واخلم زوره وره خارج ته دې بیایم هم چکر دی او هم پیسې ګوره دا یو راز دی پام کوه چې چا ته ونه وایي په کور کې هم چا ته مه وایه باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس سمه ده
سمه ده بېغمه اوسه نه وایم جبارا په دیوای میدان کې څومره غنه ګوره ده د ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي
نه ټول خارج ته نه ځي ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته ځي
دا مسافر سشته پلان کې ولاړ دي
دلته مسافر تلاشي کیږي سانه دی ونیسه ډیره سخته تلاشي ده
څه وایې سخته تلاشي ده نو دا به څنګه شي
په خېټه باندې ډېر لاس مه وهه بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده په بلا به مو وخته کې سمخیشه چې د تلاشي نوبت را ورسید
وروره بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
څه شی ما تلاشي کې څوک مې تلاشي کوي
ولې دومره وارخطایې درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشي دې کې
ښایستې څه خبره ده
دې سړی ته وایم هلته ورشه چې تلاشي دې کې خدای هېڅ په خبره نه پوهېږي
ځوانه دلته راشه چې زه د تلاشي کوم
سمه ده دا د درځم
ولې دومره ورخطه یې
بس اسې قمندان صاحب
نو یاره په خېټه چې لاس تېرې نو خامخا څه خبره شته ته ودرېږه هره خبره چې وه اوس به معلومه شي دا ماشینې معلوموي سربېره نس خو دې څه کوې چې په خېټه کې د دېنه کولمې به دې هم ښکاره شي
زما په نس کې خو هیروین دي او دا ماشینې را باسي نو ښه به دا یې چې پولیس ته رښتیا ووایه کېدای شي چې خوشې مې شي
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې
قمندان صاحب چې رښتیا درته ووایم ما ته خو به څه نه وایې بیا
ووایه څه خبره ده
اصلی خبره ده ده چې
سمه خبره وکړه مطلب دې څه دی
زما په ګېډه کې یو چا هیروین اچولی دي ما تر اوسه دا کار نه و کړی یو ملګری مې خطا ایستلم
نو ملګری دې چیرې دی
زما شاته دریم نفر دی او جبار نومېږي
وروڼو په تاسو کې جبار څوک شته
جبار زه یم قمندان صاحب
ته دلته راشه اسلامه
بلې قمندان صاحب
دې دوه نفرو په خپلو ګېډو کې هیروین پټ کړی دي د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه زه هم درځم
سمه ده قمندان صاحب
دا زاید رادیو ترنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره و تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان